افغانستان کې د سهار 8 بجې سپې د ازادي رادیو بل خبرونه فایل سو چې تر ډیره 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ځنګړې سوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د دوی لپاره یو لمړیتوب دا دی چې د افغانانو ستونزې حل شي. فایل له خبرونو کېږي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی کورنۍ او نړیوالې غیر دولتي مرستندوی مؤسسې تر ټولو ښه موقف کې دي چې ټولو افغانانو ته خدمتونه ورسوي، خو که د بشري چارو ښځینه کارکونکي د کار کولو اجازه ولري چې د ښځو او نجونو ځانګړو اړتیاو لپاره کار وکړي. امینه محمد چې د طالبانو لخوا د افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو د هڅو په لړ کې د جنوري میاشتې پر 6مه افغانستان ته څلور ورځنی سفر پای ته رسولی، دغه څرګندونې پرون یکشنبه په یو ټویټ کې کړي. طالبانو تیره دسمبر میاشت کې ښځې په غیر دولتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او له هغې مخکې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د منځنیو او لیسو دروازې تړلې وې. د ملګری ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان کې د خوارځواکۍ کچه خطرناک لوړ حد ته رسیدلې او د دې هواد 4 میلیونه وګړي اغیزمن کړي دي. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې 715 اویا زره ماشومان په شدید خوارځواکۍ او 2.3 میلیونه ماشومان هم په معتدل حاد خوارځواکۍ اخته دي. اوچا همدارنګه ویلي چې 840 زره امیندوارې او شیدې ورکوونکي ښځې هم په خوارځواکۍ اخته سوي دي. اوچا ویلي دوامدار مالی تمویل خورا مهم دی چې د خوارځواکۍ درملنه او مخنیوی یقیني سي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې مشر مارټین ګریفټس بنان ملګرو ملتونو کې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په اړه خپل راپور وړاندې کړی. مارټین ګریفټس کابل ته په خپل سفر کې چنیږدې یو اونۍ دوام وکړ. له طالب چارواکو سره په کتنو کې په غیر دولتي مؤسسو کې پر ښځینه کارکونکو د لګول سوي بندیز د لرې کولو پر موضوع ډیر تمرکز کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک وړ مورز خبریالانو ته ویلي چې دا غونډه به د نیویارک پر وخت د سهار پر 11 بجو چې په افغانستان کې 8:30 بجې کېږي تر سره سي. چپ کې د ماشومانو د ژغورنې د ادارې اجرایي رئیس جانتی سورپیو او د ماشومانو د وجهي صندوق مرستیال عمر عبدی هم برخه واخلي. د طالبانو د ټولګټو وزارت تیر شپه ویل چې د سالنګونو لوی لار د واورو سختو طوفانونو او د لید د محدودیت او د ځاني او مالی تلفاتو د مخنیوي لپاره د ټرافیکو پر مخ وتړل شو. په هغه بیان کې چې د طالبانو مرستیال بیان لین امولا سمنګانی تیر ماښام په خپل ټویټر پاڼه کې خبر کړي، د ټولګټو وزارت له ټولو هیوادولو غوښتنه کړې چې تر بل امر پوري پر دې لار له تګ راتګ ډډه وکړي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېد چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل سي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې بریتانیا او د ناتو نورو غړي هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د څه باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ټویټر کې لیکلي چې بریتانیا به له نورو همکارو هیوادونو سره یو ځای د روزنې تر څنګ اوکراین ته د چیلنجر 2 په نوم ټانکونه هم ورکړي. سوریه د یک شمه پرز د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان هغه راپور رد کړ چې پکې ویل سی وو دمشق په 2013 د کال کې له کیمیاوي وسلو په استفاده په یو حمله کې 33 کسان وژلي وو. سوریه هغه راپور ناسم وباله. سانا دولتي اجنس د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خبره کړې چې پکې راغلي سوریه د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان د جمعي ورځې راپور په بشپړ ډول ردوي. اعلامیه وایي دغه راپور پر واقعیت ولاړ نه دی او غلطه نتیجه پکې اخیستل سوې ده. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په خپل راپور کې ویلي مدلل شواهد شته چې شی د سوریه د هوایي ځواک لشته لږه یوې څرخې الوتکې د یاغنو تر ولکې لاندې شارګوټي دوما کې د زهرجنو ګازو دوه سلندرونه غورځولي وو. خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد وی د افغانانو د ستونزو لپاره یو حل لار د دې سازمان یو اصلي لومړیتوب دی. امینه محمد په تازه څرګندونو کې ویلي چې افغانستان ته په وروستي سفر کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنو کې پر ښځو او نجونو د لګول سویو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. په عین حال کې د اسلامي همکاري سازمان د طالبانو له لوري په پانتونونو کې د شاملېدو لپاره په کانکور کې د نجونو پر ګډون د بندیز پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وی د دې هېواد د وګړو د وضعیت لپاره یوه حل لاره د دې سازمان یو مهم لومړیتوب دی. امینه محمد چې په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و تېره شپه په یو ټویټ کې ویلي چې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه او هم په دې اړه چې دغه حالت محدودیتونه او بندیزونه دوام وکړي ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. امینه محمد بیا په دې اړه اندېښنې داسې مهال ښیي چې طالبانو د شنبې د ورځې ناوخته د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ته د یوه مکتوب په استولو له هغوی غوښتي چې تر بل امر پورې د کانکور په ازموینه کې نجونو ته د ګډون اجازه ورنه کړي. په دې مکتوب کې ویل شوي چې که هر تحصیلي بنسټ له دې امر څخه سرغړونه وکړي ورسره به قانوني چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا ډول اقدامات پر نجونو او ښځو د تعلیم او کار چاپیریال خورا تنګوي. د سازمان تیر ماښام په څو ټویټونو کې له طالبانو غوښتي چې پر دغې نوې پریکړې او پر نورو مخکنیو چې پر نجونو زده کوونکو یې لګولي یو ځل بیا غور وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان په باور له اکاډمیک چاپیریال څخه د نجونو او ښځو څنډې ته کول به ټولنیز او اقتصادي درزونه رامنځته کړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمنشي دفتر هغه پخوانۍ غوښتنه بیا تکرار کړه چې له طالبانو یې پر ښځو او نجونو د کار او زده کړې د بندیزونو د لرې کولو لپاره کړې وه. دغه غوښتنه درې اونۍ مخکې د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د بشري وضعیت په اړه په یوه غونډه کې کړې او د دې سازمان اجرایوي رئیس د طالبانو له حکومت او د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې وه چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې بیرته پرانیزي او هغوی ته د زده کړې د هرې رشتې حق ورکړي. طالبانو په خپلې څه باندې یو نیم کلنې واکمنۍ کې نجونو له شپږم ټولګي پورته له منځنیو او ثانوي زده کړو بې برخې کړي او له کوره بهرې پر ښځو د کار کولو سخت محدودیتونه لګولي دي. طالبانو د تیر کال په ډسمبر کې نجونې او ښځې له پوهنتونونو هم راوګرځولې او همدارنګه یې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. د طالبانو دغه اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي او هغه یو له عمده عواملو ګڼل کېږي چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني. دې مسلې ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد هم افغانستان ته له وروستي سفر وروسته اشاره کړې او ویلي و چې د طالبانو یوه عمده غوښتنه دا ده چې نړیوالې باید حکومت په رسمیت وپېژني، خو د هغې په خبره طالبان باید لومړی دا ثابته کړي چې د بشري حقونو په تېره د ښځو د حقونو درناوی کوي چې له هغې وروسته د دې په خبره کېدی شي د تعامل او د په رسمیت پېژندلو موضوع مطرح شي.
ازادي راډیو یویش کله نشوه موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو. مهم خبرونه، راپورونه، مرکې او شننې له ازادي راډیو واوري. سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړی. دا مخام لشپګو د سهار تر شپګو ازادي راډیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19 او 25 مترو اوریدلای شي.
د خصوصي پانتونونو په کانکور ازموینه کې د طالبانو د حکومت لخوا د شیزینه محصولانو پر ګډون نوي محدودیت خبرګونونه پارولي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر کې د طالبانو د دې پریکړې په خبرګون کې ویلي د طالبانو دغه پریکړه دیکتاتورانه او د پټکو جاهلانه ده. بلخوا ځینې شیزینه محصولان او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې د طالبانو دغه بندیزونه د دې سبب سوي چې نجونې او ښځې په یوه تیاره راتلونکي کې پاتې سي. دا هم په دې اړه راپور
ای خیلی یک ضرر کلان است زندگی دخترای افغانستان که ای قسم از همه چیز محروم شدن، از درس، تحصیل، مکتب رفتن، پنجون رفتن، از همه چیز.
میترا د کابل خار یو زده کوونکې ده چې په کور کې له یو نیم کال ناستې وروسته یې څه موده وړاندې د 12 ټولګي ازموینه ورکړه. نوموړی وایي وروسته له ازموینې په دې هیله وه چې په یو خصوصي پوهنتون کې د کانکور ازموینه ورکړي، خو په خبره یې د طالبانو نوې پریکړې ناهیلې کړه. هغې ازادي راډیو ته وویل
اجازه نداریم درس خواندن بریم، اجازه نداریم از خانه بیرون شویم، یعنی در آینده یک چیز شویم. متاسفانه در امتحان کنکور سال 14-2 هم دخترها اجازه ندادن. واقعا یه جای تاسف است. ما امتحان دادیم، رفتیم امتحان 2000 دادیم تا یک شهادت نامه دریافت بکنیم و شامل امتحان کنکور شویم، ولی متاسفانه حق امتحان کنکور از ما گرفتن. یعنی این قسم پیش بره آینده ما چی خواهد شد، زندگی ما چی خواهد شد، یعنی او همه آرزوها و او همه ارمانایی که داریم باید نظر خاک بکنیم.
میترا چې یو وخت د فوټبال لوبغاړی و وایي غوښتل یې په راتلونکي کې لوړې زده کړې وکړي او د افغان ښځینه فوټبال مشهوره لوبغاړی شي، خو اوس چې دا هیلې یې له لاسه ورکړې مینهتوري کوي او غواړي له دې لارې ځان او نورو ښځو لپاره کار وکړي. طالبانو د شنبې په ورځ په یوه رسمي مکتوب کې له خصوصي پوهنتونونو غوښتي چې ښځینه محصلینو ته د کانکور ازموینې اجازه ورنه کړي او که څوک دغه فرمان عملي نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د طالبانو د دې پریکړې په غبرګون د ښځو د حقونو یوې فعالې سوني کارین ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه به د افغان نجونو او ښځو راتلونکی تیاره کړي.
دا ډیره د اندېښنې وړ موضوع ده. انجونې سره له دې چې 1500 ورځې کېږي له مکتبونو څخه منع شوې دي، له پوهنتونونو څخه هم منع شوې، هم د ټولنې او د هېواد لپاره ډیره د یوې تیارې راتلونکې نښه ده. انجونې سره له دې چې دوی د خپل زده کړو څخه منع شوې وي، خو د کانکور د ازموینې د ګډون لپاره هغه زده کوونکي چې له 12 صنف څخه فارغ شوي دي یا ډېر ورته په تمه وو، ولې دغه یوه هیله هم د انجونو څخه واخیسته شوا. او دا په دې معنا ده چې د ټولنې نیمایي برخه په بشپړه توګه د ټولنې څخه حذف شول او په کور کې نول شول.
د طالبانو نوی فرمان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استازي زلمی خلیل صاد خبرګون هم راپارولی دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی، د طالبانو دا پریکړه دیکتاتورانه او جاهلانه ده چې د افغانستان د خلکو کړاوونه یې زیات کړي او دا هیواد لا زیات نړیوالې انزوا ته وړي. نوموړي زیاته کړې، اکثر افغانان له دې پریکړې سره مخالف دي، نو دا کوم ولسي مشروعیت نه لري. دا پریکړه د طالبانو له مهمو مشرانو سره د مشورې په بنسټ نه ده شوې او له همدې امله د اسلامي حکومت د یو کلیدي اصل تر پښو لاندې کول دي او دا پریکړه د نجونو د لوړو زده کړو د ممانعت په مخکینی فرمان پورې اړه لري. د طالبانو د دغه نوي مکتوب ته د خبرګونونو په اړه مو د لوړو زده کړو وزارت نظر هم وغوښت، خو ځواب مو ونه موند. خو د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د دغو خبرګونونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د محدودیت په اړه دغو ټولو اندېښنو او خبرګونونو ته قناعت ورکوونکی ځواب ورکړي. پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو نوی بندیز په داسې حال کې دی چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشرې سیما بهوس له CNN تلویزیون سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تلیدنې وروسته دې پایلې ته رسیدلی چې طالبان به په افغان ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې یو نیم کال کې د زده کړو او کار په برخو کې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول چې وروستی محدودیت یې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د نجونو په ګډون بندیز و.
سره دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم دم اشیمان سر پا زکنان و زمنور ده جون خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی، هغو افغان میرمنو چې په خپل هیواد کې دندې درلودلې او د کورنۍ نفقه هم ورلغړې وه، د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته چې په خبره د مجبوریت له وجې پاکستان ته کډوالې شوې دي، وایي ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي.
زه فعلا دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم؟ زه عقلا کلم چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان مانه مغال مغال جېږي، زه وایم چې بېخي زه ځانوژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پله وګورم ماشومان مې دیلم خدا، نو زه نشم کولی چې زه خپل دا ژوند مخې ته یوسم.
اولادونه مور شملې په افغانستان کې له رسنیو سره کار کوي، وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته دې تړه شوه چې خپله دنده کور هیواد پرېږدي او په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند پیل کړي. نوموړي وایي چې په پاکستان کې له غوستونکو سره مخ شوه چې دې فکر هم نه وکړي.
په پاکستان کې ډېر مشکلات سره مخامخ یو، دلته چې زه راغلی یم در به دره ګرځم، ځکه چې نه کسه فامیل یو، ماشاءالله زما او ماشومان دي، خاوند مې د خپله مې په یوې کوټې کې ژوند کوو، نو ډېر سخت ده په یوې کوټې کې ژوند کول، ځکه چې زه وسه مې نه رسېږي چې زه مثال لوی کور ځانته ونیسم یا دوه کوټې ځانته ونیسم، ځکه چې دلته زما فامیل ویزه لري، زه په خپله ویزه نه لرم او څوک چې ویزه ونه لري هغوی ته دندې نه ورکول کېږي. نو زه افغانستان کې مې دنده درلودله، ډېره ښه دنده مې درلودله چې خوشحاله وم نه د ژوند نه مې نامغه مقدار ماش مې چاخسته، زما د پاره زما د بچو د پاره ډېر کفایت کوو. دند پسې ګرځم هم د وسم زبان دی وتلې ما، ځکه چې ته چا لویل دي د دند په خاطر، نو هر څه چې ګورم هغه ځینې ځایونه د سیدي چې زمونږ خلک او د خلک ډېر فرق لري، ځکه چې تر څو مونږ د خلکو سره بلدي ګو هغه ډېر وخت غواړي. بخې زه جګرخونې ما هم د وسم ډېره سخته مریضه یم، نو نه پیږم دی حالت سره زه سره کوم ته مقابله وکم.
اغلی شاملې ته تر ټولو لویه ستونزه د ویزې نشتون دی، وایي دا چې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري هیڅ هیڅ ډول کار نش کولای.
چې مثلا څوک پوښي همدغه دفتر والا چې پوهېږي چې زه ویزا نه لرم، ویزا مانه غوښتنه کوي، نو همدغه خپله بېته اطلاع ورکوي چې دغه نفر ویزا نه لري. ما درې دفعې ویزا اپلای کړله، زما ویزا ریجکټ شوه او زما د فامیل ماشومانو ویزا راغلله. نو زه په دې نه پوهېږم چې زما مشکل څه شی و. او ماشومان مې فعلا دغه د مکتب نه کورس نه پوهنتون نه پاتې دي، وسه مې نه رسېږي چې زه کورسونو کې شامل کړم، مکتبونو کې شامل کړم. هغه زه د همدې په خاطر راغلم چې ودرګه زما د ماشومانو سرنوشت معلوم شي، ځکه چې خدای دې نه کړي یو دانه زه د لاس نه ورکم نو ډېر سخت تمامېږي. کوم مقدار معاش چې ما لاسته راوړو هغه زما د بچیانو کتاب، کتابچه، مثال قلم، بکس، جامې، زما د کور مصارف د هغې نه وته. خاوند به مې همدغه عمره کول چې مثال دغه د کور دپاره نامقدار نه کسو دپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کړي، او نور د نور مصرفونه ټول ما خپل د معاش نه کول. زه فعلاً دلته راغلی یم، په کوم وضعیت کې یم. زه عقلم کله مې چې ډېر زړه تنګ شي، ماشومان باندې مغلمغال جېږي، کله مې ډېر زړه تنګ شي، زه وایم چې بېخي زه ځان وژنه کوم، د دې ژوند نه نور په تنګ راغلی یم. بیا چې دې پلو ګورم ماشومان مې دینم خدا نو زه نشم کولای چې زه خپل د ژوند مخې ته ویسم.
شامله وایي خواندې له ډېر مجبوریت څخه په پټه کله ناکله یو نیم کار ځان ته پیدا کړي، خو دا چې د کورنۍ د غړو شمېر زیات دی هغه پیسې نه بس کیږي.
زما خاوند فلان دلته فروټ خرڅوي، فروټ کې به څومره وګټي چې زه ډېر زره کرا ورکړم، دومره برق بل، دومره ګاز بل، دومره مثال د اوبو بل زه ورکړم، او یا مثال زه خپل ماشومان یو کورس پوهنتون کې ته شامل کړم. بیا زه د هغوی دپاره همدا اوس یخ ده، نشم کولای ګرمه جامې زه ورته پیدا کولی وشم. کور ژوندم خو په افغانستان کې پاتې شوې، څم خرڅ که څم پرېښودو، او دومره نه مکړه چې خپل سرونه را وویستل، هغه زه نه راغللو در به در ګرځم، جګرخونه یم، حمایت د کوم ځای نه تر اوسه پورې زه نه لرم. یونیسیف ته څو دفعې لاړم، شکایت مې وکړه، نه لرم چې زه کور کرایه ورکړم، زه دلته ژوند وکړم، زه څه رقم وکړم. هغوی ما ته ځواب نه راکوي، عریضه لیکم، زنګ وهم، څوک ځواب نه راکوي. نو په دې حالت کې زه حیرانه پاتې یم چې زه څه وکړم.
دا یوازې شمله نه ده چې په پاکستان کې له خپلو ستونزو سر ټکوي. د شملې په څیر ډېر شمېر کورنۍ دې تړې شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او پردیسۍ ته مخه کړي. میرمن نجیبه چې له یو کال را په دې خوا د پاکستان په کراچۍ کې اوسېږي وایي
تقریبا یو کال کېږي چې له افغانستان راوتلی یم او پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېروم. په افغانستان کې د نوي تحول پر راتګ سره د امنیتي ستونزو او ځینې تهدیدونو له کبله زه مجبوره شوم چې د خپل فامیل سره یو ځای وطن پرېږدم او راسم پاکستان کې د مهاجرت شپې او ورځې تېرې کړم. دلته ژوند کول هم اسانه نه دي، دلته هم امنیت موږ ته تامین نه دي، مخصوصا د ښځو دپاره لکه زه چې یم. همدارنګه اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی، زه خپل وظیفه نه لرم، وظیفه نسم پیدا کولای ځکه چې زه د دغه ځای اسناد نه لرم، او تر هغو چې څوک اسناد ونه لري که ښځې که نر وي هغوی وظیفه نسم پیدا کولای. ما ډېر ځله کوشش وکړ چې په ډېر عادي ځای کې زه ځانته وظیفه پیدا کړم، خو په دې ونه توانېدلم ځکه چې زما اسناد پوره نه وه.
د دې سره د کورونو بیې ډېرې لوړې شوې دي، کرایه لوړه شوې ده، د کورونو په بازارو کې د خوراکي موادو بیې لوړېږي، ورځ تر بلې بیې لوړېږي. هره ورځ چې بازار ته ځې مراجع کوې، مواد تر بلې ورځې ګران شوي. ساده د وچ ډوډۍ او د چونو د اوبو بیې ورځ تر بلې لوړېږي، نور شیان هلته پرېږده.
آغلی نجیبه وایي چې له افغانستان څخه د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کډواله شوه، خو اوس په پاکستان کې هم خوندي نه ده.
زه خپل د ټولنیزو ستونزو سره، د امنیتي ستونزو سره دلی هم مخیم. زه خپل مریض یم، زه تللې یم د باندې، لیکن زه له یو امنیتي پیښ سره مخ شولم چې مسله کسان پر موټر سایکل ناست وسله ورسره وي او ما ته ودرېدل او زما څخه پیسې واخیستې، زه تهدید هم کړم. نو دا خپل یو لوی مشکل دی زما دپاره. همدارنګه په کراچي ښار کې مخصوصا د یونیټ سي آر دفتر چې دی هغه زما سره هېڅ همکاري نه ده کړې. ما مراجعه وکړه ورته، لیکن تقریبا یو کال کې چې زه راغلی یم تر اوسه ما یوه انټرویو هم هلته نه ده تېره سوې. نو ډېر بد وضعیت کې د یونیټ سي آر مسؤلین هم مخصوصا په کراچي کې چې زه خپله ورسره مخ شوې یم. موږ خپله دا ستونزې لرو. تقریبا شل کاله ما په افغانستان کې کار وکړ، دولس کاله مې په رسنیو کې کار وکړ، لیکن متاسفانه زموږ نتیجه داس و چې اوس د مهاجرت شپې ورځې پاکستان کې تېروو او د بل لاسته ناست یو.
په ولسي جرګه کې د خلکو پوهنه استازي سایمه خوګیاڼۍ بیا د افغان ښځو د وروستیو ستونزو لامل د طالبان حکومت ګڼي. وایي که چیرې په خپل هیواد کې د ښځو لپاره کار او د شریعت په چوکاټ کې برابر ازادي وای، نن به میرمنې په بهر ملکونو کې داسې سرګردانه او پریشانه نه وي.
لکه څنګه چې معلومه ده د کومې ورځ نه چې طالب راغلی دی افغانستان ته، د ښځو نه یې د کار حق هغسې دی، طبعا ښځه چې کار کوي د هغې نه به دوی یو مزد لاسته راوړي او خپل د فامیل سرپرستي پې کوي او هغه عیشه او عبادت کوي، نو د هغې نه خلاص شوي. دوی د امنیت په لحاظ چې دوی هلته امنیتي مسؤلیت نه درلودو او همدارنګه د کار حق نه لرلو، دوی مهاجرتونو ته مجبوره شوي چې اکثرا ګاونډیو هیوادونو ته لاړې، پاکستان ته، ایران ته. په پاکستان کې هم دلته د افغانستان تعلیم یافته ښځو لپاره ژوند ډېر ستونزمن دی، هغه په دې معنی چې دلته دوی نه شناختي کارت لري او نه ورته څوک وظیفه ورکوي، ولو که هغه په هره سویه دو تعلیم کړی وي، که مسری کړی وي، که پی ایچ ڈی کړی وي، که لیسانس وي، دلته دوی لپاره کار نشته او چې کار نه وي عاید ونه لري نو ژوند ورځ په ورځ سختېږي دوی لپاره. دلته د قیمتونو د لحاظه هم هره ورځ مشکلات ډېریږي، ځکه دلته نرخونه جګېږي، د اجناسو د برق بلونه همدا رقم، د کور کرایې همدا رقم، یعنی دوی هیڅ نو عاید دلته نه لري او د سختو مشکلاتو سره دوی مخ دي. نو که چېرته نړیوال مرسته کوي او د ښځو ملاتړ کوي، نو ښه به وي د ښځو چې دلته د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، تعلیم یافته ښځې دي، د کار حق نه لري، د بلې خوا د وتلو لپاره هم دوی ولاره نه لري چې بلې خوا ته ووځي، د مشکلاتو سره لاس پنجه نرموي، مریضانې دي، علم ته ده چې دوی ملاتړ باید وشي، که هغه په پاکستان کې اوسېږي، که هغه په ایران کې اوسېږي.
مدنی فعال قمر نیازی چې کلونه کلونه افغان میرمنو ته د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې مدني فعالیتونه کړي دي، وایي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند د اندېښنې وړ دی، که د حال مناسبه لار پیدا نه شي له دې ویریږي چې اوسنۍ ستونزې دوه برابره نه شي.
لکه څرنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه، افغان میرمنې چې مهاجر شوي دي پاکستان ته، هلته په ډېر سخت وضعیت کې قرار لري. ویډیوګانې، کلیپونه یې پورته کېږي فیسبوک ته، ټیک ټاک او ته، چې وهل کېږي، د پولیسو د خوا څخه رشل کېږي، ټکول کېږي، توهین ورته کېږي، بې حرمتي او بې عزتي او هر څه ورسره تړلي دي. په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان دپاره څه شی نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه، خواړه، ماشومان مریضانې، دوا، هر څه چې ضرورت سته، اولیه ضرورتونه ورته نسته، امکانات ورته نسته. بعضې داسې کسان دي چې پخوانی جمهوري دولت کې وظیفه اجرا کوله، د ویرې څخه تښتېدلي چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې. بعضې داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې، چې هلته منتظر دي په تمه د درېیم ګونی دولت په تناسب باندې، چې ورته دغسې شوې ده، دغسې ورته توصیه شوې ده چې تاسې هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسې د ویزې او د پاسپورټ دا کارونه پروسس کېږي، تر هغه وخته پورې باید یو بل هیواد کې پاتې شئ، درېیم ګونی هیواد کې، په هغه تناسب هلته پراته دي. نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه هم ورته نه رسېږي، نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره، مشکلاتو سره مخ دي. باوجود دې اقتصادي مشکلاتو سره سره هغسې د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي. سربیره پر دې چې په اوسني حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي، که په افغانستان کې دي، که د افغانستان څخه د باندې دي، که درېیم ګونی هیوادونو ته تللي دي، په ناجویه سوي دي، د سخت وضعیت سره مخه دي. لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې، چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره، په مابسو کې اچولي دي، تاڼو ته یې وړي، د هر ځای څخه یې پورته کوي، کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غږغوږ یې پورته کړی، هلته یې وهلو ټکول ور سره کیږي، چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده، او هم الحمدلله مسلمانان یو، او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته. خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي، د رواني مشکلاتو سره مخ دي، د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي.
اغلی نیازی وایي چې ښځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سنبالوونکي دي، که د دوی اعصاب آرامه نه وي، ستونزې حل نشي، نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي.
کله که چې د یو ښځې اعصاب نورمال نه وي، روح روان آرام نه ای، آرامش و نلری، سکون و نلری، تشویشونه ور سره ای، اولادونه وگی، خپل هوش حواس د لاس ور کړي، د خطر احساس وکي، د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې ستا، امدا شانت د کورنۍ څخه د باندې پر په هر منطقه کې چې هغه ژوند کوي، ولو چې هغه خپل وطن کې پردی وطن، په هغه منطقه باندې لا تاثیر پر وزي، نو طبعا ټول متاثر کیږي او ټول متضرر کیږي د داسې یو شخصیت د اوسیدلو سره په منطقه کې. خو دغه حالاتو ته په کتو باندې، دغه شرایط ته په کتو باندې، دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دې زموږ خوندې د زغم څخه کار واخلي، څه دې هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي. دا ورځې او دا شپې به تل نه وي، انشاءالله بدلون به راځي. هغوی شکر د لکه مونږ غوندې مسلمانان دي، په دې پوهیږي چې دنیا دری اصطلاح ده چرخ فلک است، په گردش کې ده، نن په ما ده سبا په تا ده. دا باید پاکستان هیڅ وخت په دې ونه نازیږي چې زه خود اکتفا سوی یم، افغانان خو خپل په مابین کې بې اتفاقه دي چې دا ورځ پرې باندې راغلی. داسې ورځ به راسي چې ته به بې اتفاقه یې، ته به دغه ورځ چې په ما ده دا به په تا راسي، نو بیا هغه وخت کې زما څخه څه توقع لري، زه څه در سره وکم؟ من حیث یو مسلمان، من حیث یو همسایه، من حیث یو انسان، کوم توقعات زموږ سره لري؟ او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسیون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو، ځکه چې دغه حالات د زغملو نه ده، ډېر دردونکی ده. باید حل لاره ورته پیدا شي، چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه، همسایه هیوادونو ښه سلوک، خبر خورد، او زموږ د خوندو زغم او حوصله، ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول، هغه خپل استعدادونه په کار اچول، هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي، د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي. مونږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو، مهاجر شوي وو، مالته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله، زده مې کړله، برته مې کارم کوله، پیسې مې ترلاسه کولې، یعنی ماش مې اخیستله دغه په بدل کې. چې زه راغلم په افغانستان کې، زه ډېر خوشحاله وم چې ما یو هنر ترلاسه کړی د پاکستان هیواد کې. نو کله چې مونږ یو ځای کې اوسو، مونږ هلته مجبوره یو چې دغه ځای اصول، عنانات، قوانین، هر څه به ځان باندې تطبیق کړو، نظر واقع خپل موقعیت ته، نظر واقع ضرورت ته چې مونږ هلته پراته یو په هغه هیواد کې.
په کابل کې د طبي پوهنتون محصله مینه وایي چې که د افغانستان تاریخ زیر شو، افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېښت کاله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو له کله چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نورې هم زیاتې شوي دي.
تیرو څلوېښت کالونو تر ټولو ډېره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثرو فامیلونو خپل زعیم له لاسه ورکړی دی. نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی، او دوی مجبورې دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي. او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي، وظیفې بند شوي، دوی له ډېرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو، او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی، او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي. دا واقعا چې ټولو فامیلونو ته، بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، غټ مشکل دی. او دوی بالاخره مجبوریږي چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره، او یا هم خپله کوڅې ته وځي، مجبوره شي چې خیر وغواړي، ځکه چې دوی ته بله لاره پاتې نه ده، او یا هم دوی مجبوره دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي ممالک ته لاړ شي. او موږ خبرونه وینو هلته هم، بخصوص له ښځو سره، له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي، او دوی په د میلو شاته په ډېر یو رقتباره او ذلت حالت کې پراته دي. که دا مشکل په ډېر زر حل نشي، موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یوه نوي ناورین سره مخ وي. هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي، دوی په بدو لارو ځي، له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي، او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي، هغوی له یو ډېر سخت برخلیک سره مخ دي. نو خزه دی جامعه نیمه برخه ده دی اکثر فامیلو اقتصادی بوج دی دی پشانو ده یا بهتره بداوی چه زر تر زره دوی تا ده کار زمینه برابر شی او دوی تا ده وظیفه تللو اجازه ورکل شی تر سو زمو جامعه ده اقتصادی لحاظه هم مستقل وی او زمو هیواد لکه نور هیوادو نو بنده پیشرفت وکړي مختلار شي او د دغه انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو.